Radio.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، ز سلطان محمد سروریم او د ازادي رادیو د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هر څه د مخافهم وکړی مهمو خبرونو ته. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د پولي بوګدو کې د لارو د تړل کېدو له امله زرګونه افغان کډوال بند پاتې دي. د دغو کډوالو یو شمېر یې ازادي راډیو ته ویلي دي چې دوی د پاکستان حکومت لخوا اخراج شوي، خو د لارو د تړل کېدو له امله دوی ته اجازه نه ورکول کېږي چې افغانستان ته ننوځي او له ډېرو ستونزو سره مخ دي. دوی د سرپناه نشتوالی او کافي خوړو او روغتیايي خدماتو ته د لاسرسي نشتوالی خپلې اصلي ستونزې ګڼي. د پاکستان حکومت د طالبانو سره د سرحدي خطو ورسته د شاوخوا دریو اونیو لپاره د افغانستان او پاکستان ترمنځ ټولې لارې د ترافیکو پر مخ تړلې دي. د لارو تړل د نورو ستونزو سره سره په افغان بازارونو کې د ځینو خوراکي توکو بیې هم لوړې کړې دي. بلخوا د پاکستان دفاع وزیر وایي چې افغانستان کې د طالبانو حکومت باید په پاکستان کې سوله تضمین کړي. خواجه آصف ویلي دي چې پاکستان به د تحریک طالبان پاکستان ٹی ٹی پی او بلوچستان لیبریشن آرمی یا بی ایل ای په ګډون د هیڅ ډلې ترهګري ونه زغمي او د دوی بریدونه به د سخت غبرګون سره مخ شي. خواجه آصف د سما ټلویزیون په نوم د یوې پاکستاني رسنۍ سره په مرکه کې ادعا کړې ده چې د طالبان حکومت له پولو لرې سیمو ته د تحریک طالبان پاکستان د غړو د لیږد لپاره د 100 میلیارډ پاکستانیو روپیو غوښتنه کړې ده. د خواجه آصف په وینا پاکستان چمتو دی چې دا اندازه پیسې ورکړي، مګر د طالبان حکومت چمتو نه دی چې مګر د دې په وینا د طالبان حکومت چمتو نه دی چې کوم تضمین ورکړي. د طالبان حکومت روسه د پاکستان د دفاع وزیر د دې نویو څرګندونو په اړه خبرګون نه دی خودلې، خو مخکې په ټینګار ویلي دي چې هیڅ کومې ډلې ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو خلاف وکاروي. د افغان محصلینو نړیواله ټولنې د پاکستان لخوا د افغان محصلینو لپاره ویزې ورکولو په پروسه کې د ستونزو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د ټولنې د اکتوبر په 1 د جمعې په ورځ یو اعلامیه خپره کړه چې پکې ویل شوی دی چې د پاکستان حکومت د افغان محصلینو لپاره د ویزو ورکولو په اړه خپلې پالیسۍ بدلې کړې دي او ګڼ شمېر افغان محصلین له شاوخوا 3 میاشتو راهیسې د ویزو په تمه دي. د افغان محصلینو د نړیوالې ټولنې په وینا د دې پالیسۍ له مخې افغان محصلین باید داسې یو پاکستانی کفیل ولري چې هغه جرمي سابقه ونه لري. د افغان محصلینو نړیوالې ټولنې زیاته کړې ده چې افغان محصلین لا دمخه د حکومت د سکالرشپ پروګرامونو لخوا سکرین شوي او منل شوی دی او د پاکستانی سپانسر یا کفیل درلودل غیر ضروری خندونه رامنځته کوي. او د امریکا یو لوړپوړی چارواکی د ایران پر وړاندې د اعظمي فشار د هلو ځلو په ترڅ کې منځني ختیځ او اروپا ته سفر کوي. رویټرز خبری آژانس رپورټ ورکړی دی چې د امریکا د خزانې وزارت د بندیزونو د څانګې لوړپوړی چارواکی د ایران پر وړاندې د ولسمشر ټرمپ په مشرۍ د امریکا د حکومت د اعظمي فشار کمپاین په ادامه کې منځني ختیځ او اروپا ته ځي. د جمعې په ورځ د خبری آژانس لخوا لیدل شوي بیان له مخې د ترهګرۍ او مالي اخبارات لپاره د خزانې وزارت مرستیال جان هیرلی به د واک له اخیستو راهیسې منځني ختیځ ته د خپل لومړي سفر په توګه اسرائیل، متحدو عربي اماراتو، ترکیې او لبنان ته سفر وکړي. د خبرونو پای. درنو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د دوو پیښو او تحولاتو تفصیلي رپورټونه په ګډه اورو. زرګونه افغان کډوال خپل هیواد ته پلار پاکستان کې گیر پاتې دي.
چې دلته نو وبسته د وروره نو سرپناهیسته د وروره پوسه او ماشومان زمونږ ټول مریضان دي. څوک چې د وروره په ټوخیلو دلته د وروره، څوک چې د بخار
د د ملګرو ملتونو ځانګړی راپورتر په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په حق لې یو ځل بیا خبرداري ورکوي.
په افغانستان کې د سړی په پرتله په میرمنو باندې ډېر بندیزونه لګېږي، او دا چې دوی میرمنې دي نو له زده کړو کار څخه منع شوي.
ملګری ملتونه وایي د کډوالو بیرته ستنېدو او په کلیوالي سیمو کې د کار د فرصتونو د کموالي له امله به د افغانستان ښارونه تر فشار لاندې راشي. منځنی ختیځ ته د امریکا د خزانه وزارت د مرستیال د سفر په هکله هم ریپورت لرو، نور مطالب هم لرو، راسره پاتې شي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
له پاکستان افغانستان ته زرګونه ستنېدونکي افغان کډوال د لارو د تړل کېدو له امله د پاکستان بیلابیلو سیمو کې بند پاتې دي. دا کډوال وایي د څښاک، د پاکو اوبو، د خوړو او روغتیايي خدماتو د نشتوالي له امله ستونزو سره مخامخ دي. په ورته وخت کې په اسلام آباد کې د طالبان حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت د دغو افغان کډوالو د وضعیت په اړه د ژورې اندېښنې په څرګندولو سره ویلي، له شلو ورځو راهیسې د لارو بندېدو له امله د زرګونو کډوالو ژوند انساني ناورین رامنځته کړی دی. نور جزئیات په دغه رپورت کې.
زرګونه افغان کډوال چې غوښتل یې له پاکستان افغانستان ته ستانه شي، د دواړو هیوادونو ترمنځ د لارو د تړل کېدو له امله په بیلابیلو سیمو کې بند پاتې دي. دغه کډوال له ورځو ورځو راهیسې له هیڅ ډول لومړنیو خدمتونو او سرپناه پرته په ډیرو سختو شرایطو کې د لارو خلاصېدو ته په تمه دي. اسد هغه افغان کډوال دی چې د پاکستان د پنجابي ایالت له سیالکوټ ښار څخه ایستل شوی او اوس د خیبر پختونخوا په زاخیل سیمه کې له شپږو ورځو راهیسې په لار پاتې دی. دا ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل،
د ځاخلو کې موږ ډېر تکلیفونو سره او ډېر مشکلاتو سره مخامخ یو، چې دلته نه وبسته د ورور نه سرپناهسته د ورور پوسوي او ماشومان زمونږ ټول مریضان دي. څوک چې د ورور په ټخیلو دلته د ورور، څوک چې د بخار د ابل دته هیڅ سہولت نشته. نه دلته ورور د وبو سہولت ست د ورور اندل دلته زرانه د پاره کم واشروم ست دی. دلته چې کم د ټول د سی په میدانونو کې د خیر از د بارډر اخلاص کې ورور موږ په خیر خپل وطن ته افغانستان ته واوړو.
محمد اکبر یو بل افغان کډوال دی چې دا هم له پنجابي ایالت څخه راځي.
مسلمانان در پدار آسمان لاندی دشپی
دا کډوال وایي چې د دوی د کورنیو یو شمیر غړي پولیسو نیولې او هغوی سره بندیان دي. نه یوازې په داخلي سیمه کې بلکې په نورو سیمه کې هم زرګونه افغان کډوال بې سرپناه د لارې د خلاصېدو په تمه دي. یو افغان سوداګر سردار ولی چې په رضاکار ډول د اوبو او خوراک د برابرولو په برخه کې کډوالو سره مرسته کوي، ازادي راډیو ته وویل،
د یو خل خپل د داخلو پی سی ایم سنټر سره دا ټوزی په پیښور کې دي، دلته یې سار دي او نور څه کم دي. زیاتره بیا له پیښور اخو د تورخم په لاره کې د جمرود علاقې سره سالي خو مختلف جوړي کې دي. ټول غریبان بیچاره دي چې زیاتره سره به حتی د کرا پی سی ایم نه، څوک په دوکانونو کې به پراته دي، څوک د سړک په سر څه سامانونه کوسکړي له موټرو نه غوسو توان نه لري چې دوی هغه موټر دلته درې دوه پیسې ورکي، بس سامانونه سړک په غاړه کوسکړي. چا په ځان داسې
پورته وخت کې په اسلام آباد کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت د افغان کډوالو د وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي، داسې مهال چې لارې تړلې او د کډوالو نیول او ایستل دوام لري، دا به پراخ انساني ناورین رامنځته کړي. په یو ویډیو پیغام کې چې دغه سفارت د پنجشنبې په ورځ د اکتوبر په دیشمه په خپل ایکس پاڼه خپور کړی، په اسلام آباد کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت سرپرست سردار احمد شکیب ویلي چې له جمرو تر تورخم پورې شاوخوا 400 بار وړونکي موټرونه چې کډوال پکې او کډې پکې بار دي بند پاتې دي. نوموړي زیاته کړی چې په دې کډوالو کې ښځې، ماشومان، سپینګري او ناروغان هم شامل دي. د هغه په خبره دغه کسان په سړې هوا کې بې سرپناه او د اوبو، خوړو او درملو د نشتون له ستونزو سره مخ دي. هغه دا هم ویلي چې په تېرو درې څلورو ورځو کې د دریو ماشومانو او یوې ښځې د مړینې راپور ورکړل شوی دی. په اسلام آباد کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت د پاکستان حکومت غوښتي چې ژر تر ژره افغانستان ته ټولې لارې پرانیزي او تر هغه وخته دې د کډوالو د ایستلو پروسه موقتا ودروي. که څه هم له پاکستانه د بې اسناده کډوالو د ایستلو بهیر له 2023 کال راهیسې پیل شوی، خو د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د اکتوبر د 12 تر 9 وروسته په پاکستان کې د افغان پناه غوښتونکو د نیولو او ورنه د ایستلو کچه په بې ساري ډول چټکه شوې ده. د اکتوبر له 12 نیټې راهیسې د افغانستان او پاکستان ترمنځ ټولې لارې د سوداګرۍ، ترانزیت او خلکو د تګ راتګ پر وړاندې تړل شوې دي. د لارې تړل نه یوازې هغو کډوالو ته ستونزې پیدا کړې چې غوښتل یې افغانستان ته ستانه شي، بلکې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري هم اغېزمنه کړې او د دواړو غاړو سوداګرو ته یې تاوانونه اړولي دي.
پوره یویشت ورځې کېږي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ ټولې ځمکني ترانزیتي لارې د دواړو هیوادونو د اړیکو له ترینګلتیا وروسته تړل شوې دي. یو شمېر کابل ښاریان وایي د دې لارو له بندېدو وروسته په بازارونو کې د درملو، ځینو خوراکي توکو او ساختماني موادو بیې لوړې شوې دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه هم دا خبره مني، خو وایي د دې ستونزې د حل لپاره پر بدیلو لارو کار کوي. د دې خونې د مدیره پلاوی غړي خانجان الکوزی وایي، خانجان الکوزی ازادي راډیو ته وویل چې د لارو پرانستل د دوی له هڅو پورته خبره ده او د حکومتونو د کچه خبره ده. نور جزئیات په دغه ریپورت کې.
نن شلمه ورځ ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ ټولې ځمکني لارې تړلې دي. یو شمیر کابل ښاریان وایي له دې امله په بازارونو کې د درملو، یو شمیر خوراکي توکو او ساختماني موادو بیې لوړې شوې دي. د کابل د کاتینو سیمې اوسیدونکي خالدی جمعه د اکتوبر په 10 ازادي راډیو ته وویل،
نخود، لوبیا، وریجې، د نخود د دې قیمتونه لوړ شوې دي، سلونه تر 50 پورې فرق کړی دی. نو موږ چې کله پوښتنه کوو دکاندارانو چې ولې د دې قیمتونه لوړ کړي، وایي چې لارې بندې دي ځکه دا شیان د پاکستان نه راځي.
د کابل د کارتې پروان په سیمه کې د یو درملتون خاوند سمیم بیا وایي، درمل هم ګران شوي دي.
رازی که امی فرای پاکستان بند شده دغه دوای پاکستان
د چلاري تړل شوی یو پاکستانی درمل نه راسي، نو قیمته شوی او ان څنګه پیدا کیږي
قیمته شوه.
د ساختماني موادو په ځنګړي ډول سیمنټو په اړه هم همدا خبره کیږي. کابل کې د یو ساختماني شرکت مسول مصور سمری ازادي راډیو ته وویل،
سیمنټ چې په ساختمانونو کې ډیر زیات استفاده کیږي، دا په افغانستان کې تولیدات شته او ویرانو شرکتونو راواردول، ولې د خلکو تقاضا نه پوره کوي. نو زیات سیمنټ د پاکستان نه راتل. په دې ورځو کې سیمنټ تقریبا کوي چې 50% بای نه چې مخکې و دغه نه جګ شوی دی. داسې ویلو چې کاغه وخت کې سیمنټ په 400 ول مخکې دی نه چې لارې بندې شي، اوس $500 باندې فیټون سیمنټ په افغانستان کې.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه هم د خبره مانی وایي، دوی په بدیلو لارو کار کوي. د دغه خونې د مدیر پلاوی غړي خانجان الکوزی جمعه د اکتوبر په 10 ازادي راډیو ته وویل،
لارې بندې دي، د پاکستان سره ټول تجارت راکړه ورکړه زمونږ بند شوی دی، ترانزیت او هر څه او تاثیرات منفی دي په بازار باندې. د کې شک نشته دی چې پاکستان نه سیمنټ راتلل، ساختماني مواد، دوا راتلل، دارنګ اوریجی حبوبات او پزن لوبیا او نخود باز شان دا ټول قیمته شول. اما دا بیت به یو ودی نورمال حالت تجهیز کې چې مجبوری وو چې د نور ځای نه مواد راوړو. دا اوس تلاشونه موجود دي، هلی ځلې موجود دي چې مرکزی اساس را خبرې وکړو.
ښاغلی الکوزی وایي، د لارو پرانیستل د دوی له هڅو پورته خبره ده او د حکومتونو په کچه خبرو پورې اړه لري. د یادونې ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ ټولې ځمکني لارې د اکتوبر په 12 د طالبانو او پاکستاني پوځیانو ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د اکتوبر 12 د شپې نه وخت له نښتو وروسته د سوداګرۍ، ترانزیت او هر ډول تګ راتګ پر مخ وتړل شوې. د طالبانو حکومت دا نښتې انتقامي بللې وي، ویلي و چې پاکستان د اکتوبر په 9 د کابل هوایي حریم نقض کړی او په پکتیکا کې هوایي بریدونه کړي دي. که څه هم د اکتوبر په 18 په دوحه کې د دواړو لوریو ترمنځ اوربند وشو، خو لارې دغه شان تړلې پاتې شوې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې له افغانستان سره به د سوداګرۍ او ترانزیت ټولې لارې تر هغه وخته بندې وي چې د امنیتي وضعیت بشپړ ارزونه نه وي شوې. د دې وزارت وایان طاهر حسین اندرابی د اکتوبر په 13 په خپل اونیس کانفرنس کې ویلي و چې د پاکستاني وګړو ژوند له هر ډول سوداګرۍ ډېر ارزښت لري. د یادونې وړ ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سیاسي نانندرې ډېری وخت د لارو د بندېدو لامل شوي چې له امله یې سوداګر او هم عام خلک زیانمن شوي دي. اوس ولیدل شي چې استانبول کې د دواړو لوریو خوا د اوربند د دوام تر پرېکړې وروسته به دا لارې کله پرانیستل شي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
آزادی رادیو سلیر وی ساعته.
درنو اړیدونکو څنګه مو چې په خبرونو کې واوریدل، ریورس خبري اژانس ریپورت ورکړی دی چې د امریکا د خزانه وزارت د بندیزونو د څنګ لوړپوړی چارواکي د ایران پر وړاندې د ولسمشر ټرمپ په مشرۍ د امریکا د حکومت د اعظمي فشار کمپاین په ادامه کې منځني ختیځ او اروپا ته سفر کوي. د جمعې په ورځ د خبري اژانس لخوا لیدل شوی بیان له مخې د ترهګرۍ او مالي استخباراتو لپاره د خزانه وزارت مرستیال جان هیرلی به د واک له اخیستو راهیسې منځني ختیځ ته د خپل لومړي سفر په توګه اسرائیل، متحده عربي اماراتو، ترکیه او لبنان ته سفر وکړي. ښاغلی هیرلی په اعلامیه کې ویلي ولسمشر ټرمپ دا روښانه کړی ده چې د ایران بې ثباته کوونکي او ترهګریز فعالیتونه باید د دوامداره او همغږۍ فشار سره مخ شي. ښاغلی هیرلی زیاتوي چې د امریکا د شریکانو سره لیدو ته سترګې په لار دی تر څو هڅې همغږي کړي او هغو مالي منابعو ته د ایران لاسرسی پرې کړي چې په وینا یې تهران او نیابتي ډلې یې د نړیوالو بندیزونو څخه د تیښتې، د تاوتریخوالي تمویل او په سیمه کې د ثبات د کمزوري کولو لپاره ترې کار اخلي. رویټرز خبري اژانس په خپل رپورټ کې وایي چې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو لپاره د ایران ماموریت د تبصرې لپاره دغه اژانس غوښتنې ته ځواب نه دی ویلی. د امریکا د خزانه داری وزارت مرستیال جان هیرلی وایي چې هغه به په اسرائیل کې په دې اړه بحث وکړي چې څنګه د تهران په وړاندې د ټرمپ اعظمي فشار کمپاین پر مخ بوزي، په ځانګړې توګه په سیمه کې د تهران د نیابتي ډلو په وړاندې. متحدو عربي اماراتو ته د امریکا د خزانه وزارت د مرستیال د سفر په اجنډا کې هم د پیسو مینځلو او د ترهګرو د تمویل د مخنیوي ترڅنګ په ایران فشار په اجنډا کې شامل دی. د پخوانی ولسمشر جو بایدن د حکومت په دوران کې د متحدو عربي اماراتو لخوا بندیزونو ته د کمزوري پاملرنې له امله واشنگتن اندېښنه څرګنده کړې وه. په ترکیه کې ښاغلی هیرلی چارواکو سره په دې خبرې کوي چې څنګه دواړه هیوادونه د بندیزونو څخه د تیښتې مخنیوي لپاره همکاري وکړي. د ولسمشر په توګه د خپل لومړی دورې په جریان کې ډونالد ټرمپ امریکا د ایران او نړیوالو قدرتونو ترمنځ د 2015 کال اټومي تړون یا برجام څخه ویستله. د تړون د بندیزونو د کمولو په بدل کې د تهران د یورانیمو د غنی کولو فعالیتونو باندې سخت محدودیتونه ولګول. په خپل دویمه دوره کې ښاغلی ټرمپ په ایران باندې د اعظمي فشار کمپاین بیا پیل کړی تر څو د تهران لخوا د اټومي وسلو د پراختیا د هلو ځلو مخنیوي وشي.
لا خبرنو ور اخوا
درنو اوریدونکو، تاسو زمونږ غږ د ازادي رادیو څخه اوري. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي خبرداري ورکړي چې افغانستان د طالبانو په واکمنۍ کې پر جنسیتي برابرۍ تر ټولو سخت او سیستماتیک برید روان دی. ریچارډ بنټ د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی ته په خپل نوي راپور کې ویلي دی چې په دغه هیواد کې خزیا ونجونې د طالبانو لخوا د جنسیت ځپنې له شدید وضعیت سره مخ دي او ټینګار یې کړی دی چې نړیواله ټولنه دې د دغه سیستم پر لمنځه وړلو تمرکز وکړي. که څه هم د طالبان حکومت لا په دې اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو په افغانستان کې د نن یو شمېر خزیا ونجونې وایي د همدې جنسیتي تبعیضونو له امله له عمومي ژوند څخه ګوښې ته او له سختو کړاوونو سره مخ شوي دي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي یو ځل بیا د افغانستان روان بشري وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې او خبرداری ورکړی چې افغانستان د طالبانو د رژیم په دوره کې زموږ په وخت کې د جنسیتي برابرۍ تر ټولو سخت او سیستماتیک برید تجربه کوي. ملګرو ملتونو د پنځشنبې په ورځ د اکتوبر په 1 په خپله ویبپاڼه په یو بیان کې لیکلي، ریچارډ بینټ د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په خپل راپور کې ویلي چې پر ښځو محدودیتونه، تریتم کول، پر رسنیو مدني ټولنې فشار او د بشري مرستو کموالي بشري وضعیت نور هم نازک کړای دی. هغه د ښځینه مرستندویه کارکوونکو، د ملګرو ملتونو د ښځینه کارمندانو په اړه د طالبانو محدودیتونه بېساري او د نه منلو وړ بللي دي. دا هغه څه دي چې په افغانستان کې د ننه یو شمېر افغان نجونې او ښځې هم په اړه شکایتونه کوي. وایي چې د همدې جنسیتي تبعیض له امله له عمومي ژونده او له خپلو بشري او بنسټیزو حقونو محرومې ګرځول سوي دي. د خوست ولایت وی اوسیدونکو د طالبانو د حکومت لخوا خوندي کې لزدک لو راګرځول سبي هریوا ازادي رادیو ته وویل.
په افغانستان کې د سړی په پرتل په میرمنو باندې ډیر پنځونه لګیږي او دا چې دوی میرمنې دي نو لزدک لو کار څخه منې شوی دی او کدا حالت همداسې دوام ومومي نو په افغانستان کې په دینجونو او میرمنو د ځان وژنې کچه ډیره لوړې شي، ځکه هیڅ سره کم ته راتلونکي ته هیله نشته، یو ښه راتلونکي هیله نه لري او ډېرې ذهني او رواني ستونزې ورته پیدا شوې دي. او له نړیوالې ټولنې څخه زموږ غوښتنه دا ده چې هر ډول کېږي په طالبانو باندې فشار راوړي او طالبان دې مجبور کړي تر څو میرمنو باندې کوم بندیزونه چې لګولي هغه ختم کړي.
د کابل ښار یوې اوسیدونکې میرمنې چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور شي هم ازادي راډیو ته وویل.
متاسف باید گفت که امروز زنان و دختران در افغانستان با محدودیت های گسترده و سیستماتیک مواجهند.
لبد مرغ افغانستان که ښځې او نجونې له پراخو او سیستماتیکو محدودیتونو سره مخ دي، د زده کړو له حقه نیولې تر کار او ټولنیز ګډونه محرومې دي. ډېرې ښځې په کور کې نیول شوي، نجونې زده کړې نشي کولی او وان کوچنی غږ یې ځپل کېږي. که دا حال دغه شان دوام وکړي موږ به یو خاموش او مایوسه نسل پاتې شو.
ښاغلی بنت په ټولو سیاسي او پرېکړه نیونکو پروسو کې د ښځو د حقونو، غږونو او د ادارې د متمرکز کولو پر اهمیت هم ټینګار کړی دی. نوموړي له نړیوالې ټولنې غوښتي چې په اوږدمهاله او دوامداره په ځانګړي ډول د افغان ښځو په مشرۍ سازمانونو تمویلولو ته ژمن پاتې سي. په بیان کې د بنت د راپور په حواله دا هم راغلي چې نړۍ باید په افغانستان کې روان بشري وضعیت ته په رسیدنې تمرکز وکړي، نه د حاکمو چارواکو په عادي ښودلو. د افغان ښځو د حقونو ځینې فعالانې هم په هېواد دننه د افغانانو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو لپاره د طالبانو تر واکمنۍ لاندې حالات تر ټولو بد بولي او له نړیوالې ټولنې غوښتنه کوي چې پر طالبانو د فشارونو په واردولو د افغان ښځو او نجونو د حقونو تامینولو ته عملي او رښتینی کار وکړي. له دې ډلې د ښځو د حقونو فعال او د افغانستان د ښځو د ازادۍ فانوس د غورځنګ غړي وجیه امینی ازادي راډیو ته وویل.
خواست ما از جامعه جهانی این است که سکوت نکند.
زمو خوخت نه داده چه نری والا طوله نه باید نور سکوت و نکری. افغان که زیرفتنی ملتر دردیا لری نه واضح بیانونو او جمونو ده. باید پر طالبانو سیاسی، حقوقی او دیپلماتیک فشارونه زیات شي تر څو د ښځو او نجونو حقونه بیرته ور وګرځوي. دغه شان لازمه ده چې په هېواد دننه او بهر د افغان ښځو د ملاتړ پروګرامونه پراخ شي چې ښځې چوپ پاتې نه شي. اوس له افغان ښځو دفاع له انسانیته دفاع ده.
ریچارډ بینت ویلي چې طالبان باید خپلې تعویزي کړنې پای ته ورسوي او د افغانستان د راتلونکي په اړه د پرېکړه کولو په برخه کې د څنډې تصویو ټولنو پراخ استازیتوب ډاډمن کړي. د طالبانو حکومت تر اوسه د بینت د څرګندونو ته غبرګون نه دی ښودلی او ویاندي ذبیح الله مجاهد هم په دې اړه د ده او راپور کې د مرکه سویو ښځو د غوښتنو او شکایتونو اړوند د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو مجاهد وړاندې ویلي دوی د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو حقونو ته ژمن دي. د طالبانو حکومت د ریچارډ بینت راپورونه تل له حقیقت لرې بللي او افغانستان ته یې د هغه پر ورتګ هم بندیز لګولی دی. طالبانو پر افغانستان له بیا واکمنېدو راهیسې پر ښځو او نجونو د تعلیم او کار په ګډون د ټولنیز ژوند په بېلابېلو برخو پراخ او شدید محدودیتونه او آن بندیزونه لګولي چې له نړیوال غبرګون سره مخ دي. د یادونې ده چې د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت له ګاونډیو او ځینو اروپایي هیوادونو هم د افغانانو د ډله ییزې بیرته ستنونې وروستۍ څپې غندلي او په اړه یې اندېښنه څرګنده کړې ده. هغه د دغو هیوادونو له دولتونو غوښتي چې د نړیوال قانون په جبري ډول د نه ستنولو اصل ته درناوی وکړي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیې وزارت څه کومه ستونزه لري؟ اتې زر ته زره خال کې
د زیانګالو شخص
کونډه ښځه یم، غوا مې، مال مې، ټول مې در بدر رسېږي.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر څه له دې ازادۍ راډیو نه زده کړي دي. ځان حقوق دی، بل حقوق دی، داوا
په ساده او روانه ژبه.
او که چېرې مډال ورته چغلی نو ما به د ازادۍ راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
پرون جمعه د اکتوبر 1 د خارونو نړیواله ورځ وه. د ملګرو ملتونو د بشري میشتیدنې پروګرام یو ان هبیتات وایي چې د کډوالو بیرته ستنېدو او په کلیوالي سیمو کې د ژوند د فرصتونو په کمیدو سره د افغانستان ښارونه مخ په زیاتېدونکو اړتیاو ته د ځواب ویلو لپاره چمتو نه دي. یو شمیر ستانه شوي او داخلي بي ځای شوي چې په افغانستان کې مشتي هم د ستونزو له امله شکایت کوي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
کشمیر خان د کابل ښار په اتمه ناحیه کې د یوې 14 کسیزې کورنۍ مشر دی. دی په پاکستان کې له 14 ژوند کولو وروسته 4 میاشتې مخکې افغانستان ته ستون کړل شوی او اوس د افغانستان د پلازمېنې کابل په اتمه ناحیه کې په یوه کور کې په خورا سخت حالت کې ژوند کوي. په کابل کې اقتصادي ستونزو او لوړو بیو ته یې له جدي ستونزو سره مخ کړی دی. محمد یونس د هرات ولایت د زندجان ولسوالۍ له زلزله ځپلو دی چې 2 کاله مخکې د سختې زلزلې له امله یې کور ویجاړ سو او هرات ولایت ته کډه سو. دی هم ورته شکایت لري.
مشکلات زیاده داخل شهر کې یک از مشکلات هم دی نه کې بیکاری
په ښار دننه ستونزې ډېرې دي. یوه ستونزه بیکاری ده چې دنده نه موندل کېږي که پیدا هم شي په ټیټ معاش ته. د کور کرایه بله ستونزه ده. بل خوا که ناروغ ولري او دولتي روغتونونو ته یو سي په سمه توګه ورته رسېدنه نه کېږي ځکه هلته ګڼه ګوڼه ډېره ده.
په هرات کې د نفوسو زیاتوالي د دې ښار اوسېدونکي هم له جدي ننګونو سره مخ کړي دي. د هرات ښار یوې اوسېدونکي چې نوی غوښتل راپور کې نوم خپور سي په دې اړه یې ازادي راډیو ته وویل.
اخیرا از یک طرف زلزله های هرات رخ داد و از یک
طرف دوایی په دې وروستیو کې له یوې خوا په هرات کې زلزلې وسوې او له بلې خوا له بده مرغه کډوال له ایران او راوشړل سول. ښار کې بې ساري ګڼه ګوڼه ډېره سوې ده. یعنی کله چې موږ غواړو له ښار څخه د موټر په واسطه بل چیرې ولاړ سو هغه لاره چې پخوا 10 دقیقې وخت نیوه اوس 45 دقیقې وخت نیسي. ترافیکي ګڼه ګوڼې ګډوډي رامنځته کړې او خلک یې له ستونزو سره مخ کړي دي. دا اندېښنې په داسې حال کې دی چې د ملګرو ملتونو د بشري میشتېدنې پروګرام یو ان هبیتات د افغانستان څانګه وایي چې د کډوالو بېرته راستنېدو په کلیوالي سیمو کې د ژوند فرصتونو په کمېدو سره د افغانستان ښارونه د میلیونونو کسانو لپاره په کورونو او د هیلې په ځای بدل شوي. د دې سازمان په ټکو دا ښارونه د مخ په زیاتېدونکي اړتیاوو پوره کولو ته چمتو نه دي. یو ان هبیتات د جمعې په ورځ د اکتوبر په 1 د ښارونو نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله ایکس پاڼه د دوامداره او پراخو ښارونو د جوړولو لپاره د اقدام غوښتنه کړې ده. د اکتوبر 1 د ښارونو نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو د دې ورځې موخه چې د 2014 کال راهیسې نمانځل کېږي د ښاري کېدو ننګونو او د دوامداره ښاري پراختیا لپاره د لیدلورو په اړه په نړیواله کچه د عامه پوهاوي لوړول د نړیوالې همکارۍ وده او د عادلانه سوکاله دوامداره او ټول شموله ښارونو د جوړولو لپاره نړیوالو هڅو کې مرسته کول بللی دي چې د دې سازمان په وینا ټولنو ته د ژوند غوره چاپیریال او کیفیت چمتو کوي. داسې مهال چې افغانستان کې د افغانانو په بې ځایه کېدو او له بېلابېلو هېوادونو د کډوالو بېرته راستنېدو سره د وضعیت د خرابېدو په اړه اندېښنې مخ په زیاتېدو دي. د ملګرو ملتونو د بشري میشتېدنې پروګرام یو ان هبیتات مخکې هم ویلي وو چې په ښارونو کې د راستنېدونکو میشتېدل پر عامه خدمتونو اضافي فشار راوړي او ډېری د افغان راستنېدونکي په ښاري سیمو کې میشتېدل غوره کوي. د ټولنیزو او کډوالۍ چارو پوهان خری ګڼه ګوڼه یوه جدي ستونزه بولي وایي چې د طالبانو حکومت باید د دې ستونزې د حل لپاره پروګرامونه پلي کړي او د خری کلتور په اړه د خلکو پوهاوی لوړ کړي. له دې ډلې عبدالرازق عدیل ازادي راډیو ته وویل.
تراکمي نفوس و ضعف فرهنګ شهرنشینی یک چالش دو قطبي است. له یوې خوا د نفوسو د زیاتېدو په وړاندې د زیربناو د پراختیا په برخه کې ناکامۍ ښارونه د نه استوګنې وړ ځایونو باندې بدل کړي. له بلې خوا د خاري او له ګڼې ګوڼې ډکو سیمو کې د ژوند د آدابو په برخه کې د عامه پوهاوي نه موجودیت شته نظم ګډوډ کړی دی. حل لاره دا ده چې ولایتونو کې پیاوړي ښارونه جوړ شي چې دا به په لویو مرکزونو فشارونه کم کړي.
له دې مخکې د ملګرو ملتونو ځینو ادارو د افغانستان په ګڼ مېشتو ښارونو کې د ژوند شرایط د بېلابېلو اندېښمنونکو ستونزو د رامنځته کېدو لامل بللی و. د ملګرو ملتونو د بشري میشتېدنې پروګرام د مارچ په 1 د کثافاتو د صفر کېدو نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله ایکس پاڼه لیکلي وو چې په افغانستان کې د کثافاتو مدیریت په ځانګړي ډول په ګڼ مېشتو او غیر رسمي ښاري سیمو کې یوه جدي ننګونه ده او له پامه غورځولې د عامه روغتیا لپاره خطر پېښوي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا هم په یو راپور کې ویلي وو چې په دې هېواد کې د اوبو سرچینو د کمښت له امله 90% افغان کورنۍ د اوبو له کمښت سره مخ دي. د اوچا په ټکو دې کمښت روغتیایي ستونزې زیاتې کړي. د ښاري ککړو اوبو مدیریت یوه جدي ننګونه ګرځولې او د ساري ناروغۍ خطر زیات کړی دی.
د یادونې ده چې افغانستان په دې وروستیو لسیزو کې د جګړو په ګډون د طبیعي او غیر طبیعي پیښو له امله د کډوالۍ او بې ځایه کېدو پراخې څپې تجربه کړي چې له امله یې ډیری خلک په ځانګړي ډول د اویومې لسیزې له کورنیو شخړو وروسته په بېلابېلو ولایتونو کې له خپلو سیمو څخه کابل او د افغانستان نورو لویو ښارونو ته بې ځایه سوي دي. ډیری کورنۍ چې له بېلابېلو ولایتونو لویو ښارونو ته په ځانګړي ډول کابل ته کډه سوي تل د اسانتیاوو او خدمتونو نشتوالي په ځانګړي ډول روغتیایي مرکزونو